السلام علیکم د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو تر دریو بجو د ازادۍ رادیو د یو ساعت خبرونه د روغتیا د ژوند شتمنۍ د پروګرام لپاره ځانګړې ده. د دې خبرونې کوربه اسدالله لودین دی. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زه احمد تکلې وړاندې کوم. د بیان د ازادۍ کور په ترکیه کې د افغان خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د ټولنې په یو بیان کې چې پرون پر ایکس شبکې خپور شو، ویلي ډیری خبریالان چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ترکیې ته کډه شوي، په دې هیواد کې له مبهم برخلیک او افغانستان ته د بیرته استولو له احتمال سره مخامخ دي. په بیان کې پر نړیوالو ادارو او لویدیځو دولتونو غږ شوی چې په ترکیه کې ډیره افغان ژورنالستانو ته پناه ورکړي. بیان د ترکیې له حکومت څخه هم غواړي چې د افغان ژورنالستانو د استوګنې ویزې تمدید کړي، څو د ایستلو یا ډیپورت کېدو له ګواښ څخه خلاص شي. د 2023 کال په اگست میاشت کې د جمهوریت نظام له سقوط سره سم سلګونه خبریالان له هیواد وتلو ته اړ شول چې یو شمیر لویدیځو هیوادونو ته ولاړل، خو یو شمیر نور بیا ګاونډیو هیوادونو او ترکیې ته کډوال شوي دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف اعلان کړی چې سکل په خوارزواکۍ اخته نږدې 3.5 لک ماشومان د علاج لپاره په روغتونونو کې بستر شوي دي. یونیسف وایي د دې ماشومانو د علاج لپاره ځانګړي مقوي خواړه خورا مهم دي او ټینګار کوي چې یوازې د ملګرو ملتونو دا اداره په افغانستان کې ماشومانو ته دا ډول خواړه چمتو کوي. له دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي و چې په افغانستان کې د خوړو نه مسؤلیت په زیاتېدو دی او د دې بحران په نتیجه کې له 5 کلونو کم عمره نږدې 1.5 لک افغان ماشومان د خوارزواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي چې د یونیسف په وینا له دې ډلې شاوخوا 8.5 لک د خوارزواکۍ له ډېر جدي حالت سره لاس ګرېوان دي. پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي د پولیسو د موټرو پر هغه کاروان په حمله کې لاس لرل رد کړی دي چې بهرني ډیپلوماتان یې بدرګه کول. د دې برید پراګ کومې ډلې نه و منلې، خو د ټي ټي پي ویان محمد خراساني نن په یو بیان کې د سړک د غاړې بم په وسیله په دې چاودنه کې د خپلې ډلې لاس لرل رد کړل. د خیبر پښتونخوا ایالت په سوات سیمه کې په پرونی چاودنه کې د پولیسو یو افسر ووژل شو او څلور نور ټپیان شول. د پولیسو د هغو یولسو ډیپلوماتانو امنیت نیولی و چې د یوې کاري غونډې لپاره سوات ولسوالۍ ته تللي وو. په دوی کې د روسیې، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، بوسنیا هرزګوینیا، زیمبابوې، اندونیزیا، ایتیوپیا، ویتنام، رواندا او پرتګال ډیپلوماتان شامل وو. د پاکستان د تروریزم ضد ځواکونه په سوات دره کې پراخ حضور لري، ځکه د سیمې ته له پخوا راهیسې د وسلوالو فعالیتونو د لوی مرکز په سترګه کتل کیږي. اسلام آباد ادعا کوي چې پاکستانی طالبان د افغانستان له خاورې په پاکستان کې حملې کوي، خو افغان طالبانو او ټي ټي پي دا ادعاوې رد کړې دي. د اسرایلو پوځ نن په لبنان کې د حزب الله پر مرکزونو نوي بریدونه پیل کړل. د اسرایلو پوځ ویلي دا بریدونه وروسته له هغه وکړل چې ورته معلومه شوه حزب الله پر اسرایلو برید ته تیاری نیسي. د اسرایل د پوځ ویان دانیل هګاری خبریالانو ته وویل دوی د لبنان په جنوب کې ځایي اوسیدونکو ته پیغام ورکړی چې د حزب الله له سنگرونو لری ولاړ شي. هګاری که څه هم ونه ویل چې په لبنان کې ځمکنۍ جګړه پیلوي کنه، خو زیاته کړه هر هغه څه به وکړي چې اړتیا یې وي. د غزې د جګړې له پیل رئیس حزب الله د فلسطینیانو په ملاتړ وخت نا وخت پر اسرائیلو بریدونه کړي دي. ایران پلاوه حزب الله پرون سهار هم د اسرائیلو پر شمالي سیمو لسل ډیر توغندي وویشتل. او د اوکراین پر زاپوریژیا ښار د روسیې د تیرې شپې حملو د استوګنې ګڼ شمیر جګپړې ودانۍ زیانمنې کړي او لږ تر لږه 14 ملکي وګړي پکې ټپیان شوي دي. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې د ژغورنې ډلو له څو زیانمنو ودانیو څخه خلک امن نو ځایونو ته وایستل. پر زاپوریژیا د روسیې تازه حمله یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې چارواکو د اوکراین په خارکیف ښار کې هم په ورته حملو کې د 11 ملکي وګړو د ټپي کېدو خبر ورکړ. روسیا دا نه مني چې د خلکو د استوګنې سیمې په نښه کړې دي، خو وروسته له دې چې روسیې د 2023 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین بې دلیله یرغل وکړ، تر دې دمه زرګونه اوکراینیان د روسیې په حملو کې مړه او ټپیان شوي دي.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت و زندگی. السلام علیکم. تلاسیمیا د وینې یو ډول عامه جنیټیکي ناروغي ده. د
د طالبانو د عامه روغتیا وزارت ویلي چې له دوی سره پر دغه ناروغي اخته 3.5 زره شاوخوا کسان ثبت دي، خو ځینې ناتایید شوي راپورونه وایي چې د اخته ناروغانو شمیر له دې هم زیات دی. تر دې وړاندې د تلاسیمیا د درملنې د کمو امکاناتو یادونه هم شوې ده. پوښتنې دا دي چې تلاسیمیا څه ډول ناروغي ده، څو ډولونه لري او کومه بڼه یې په افغانستان کې ډېره عامه ده. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی په جرمني کې د ماشومانو د ناروغیو متخصص ډاکټر صالح رحمان رحماني. اوریدونکو تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. کولای سئ چې خبرونه سره اړیکه ونیسئ او د خبرونه پر موضوع خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د خبرونه د تماس شمیرې دي، یو شمیره چې واتس اپ هم پکې دی. که تاسو ښه انټرنیټ لرئ کولای سئ چې زموږ واتس اپ شمیرې ته تماس ونیسئ. 0400 023 00 111. دوا نړیوال شمیرې هم درته اعلانوم. که تاسو ورته د اړیکې واس نه لرئ نو لانډ مسکال وکئ یا لانډ اړیکه ونیسئ، موږ به بیرته تاسو سره اړیکه ونیسو. دا شمیرې د 00 024 22 112 45 01. بل نړیوال شمیره دا 00 024 22 112 45 01. لاینه کمرغه چې ډاکټر صاحب رحماني هم سټډیو ته وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ډیره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. راځي پایل کې باسل دینه شروع کو چې تلاسیمیا څه ډول ناروغي ده، د وینې دغه ناروغي څومره عامه ده په افغانستان او نړۍ کې، او په اړه باندې څومره اندېښنې دي؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو لومړی تاسو ته، تاسو همکارانو ته، د برنامې لیدونکو او اوریدونکو ته د زړه د کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. څنګه چې تاسو ویلې، تلاسیمیا یو جینیټیکا د وینې ناروغۍ ده چې په شکل د ارسي انتقال کوي ماشومانو ته، او دا ناروغي په وینه کې د سره کرویات او هیموګلوبین کچه راټیټوي. نو کله چې سره کرویات او هیموګلوبین ساته په وجود کې راټیټه شي، نو دلته په مریض کې د کم خونی نښې نښانې لیدل کېږي. نو همدغه دلیل دی چې دا یو داسې ناروغۍ ده چې علاج یې لږ مشکل دی، یا داسې خاصه درملنه تر اوسه په نړۍ کې نشته. اما خوشبختانه بعضې سنټرونه کولی شي چې د دې درملنه هم وکړي. خو په هر صورت سره دا مریضۍ قابل د دې ده چې تداوی شي او وقایه شي، اما بشپړه درملنه یې تر اوسه پورې پیژندل شوې نه ده. علت د دې دا دی چې دا جینونه د میندو نه یا د مور و پلار نه ماشومانو ته انتقال کیږي، او په دې جینو کې یو موټیشن یا یو جهش پیدا کیږي چې یعنی خپل جینونه هغه د خپل اصلي حالت د لاسه ورکوي، یا جینون جین معیوب کیږي یا جین د منځه ځي. نو په دې حساب باندې بیا دا مریضي منځته راځي.
بله رحماني صاحب، له عام کمخونی سره توپیر پسه کې دی، ځکه په افغانستان کې له تلاسیمیا سره ممکن ډیر کسان آشنا نه وي، ځکه دا یو لاتین نوم دی یا لاتین اصطلاح ده یا ممکن انګلیسي اصطلاح وي. اما په افغانستان کې ډیره د کمخونی په نوم باندې یادیږي. آیا کمخونی یا د وینې کموالی او دغه تلاسیمیا دا سره ورته دي او کنه؟ کمخونی نور لاملونه هم لري او تلاسیمیا ممکن یو لامل وي.
کمخونی خو زه ډیر ډولونه لري. دا په جام د هیمولایټیک انیمیا او کټګوري کې راځي. خپل د تلاسیمیا اصطلاح تال په نوم د سین دی، میا بیا اینه پورې مربوط کیږي. یعنی دا زیات په جنوب شرق د آسیا کې دا مرض ډیر لیدل کیږي. همچنان په امریکا کې هغه میشته افریقایی اوسیدونکي چې دي په هغو کې لیدل کیږي. ضمناً په پاکستان او افغانستان او په دې هیوادو کې او په مدیترانې کې، په دې ځایو کې دا مریضي زیاته لیدل کیږي. خو دا مریضي مونږ ډومبای ویلي چې دا یو د وینې ارسي مرض دی چې په شکل د ارسي انتقال کوي. کله چې دغه هیموګلوبین تخریب کیږي یعنی دغه پروتینونه چې حالته وجود لري چې په تشکل د دقیقې د منځزي او دغه سره کرویات د خپل شکل ته د لاسه ورکوي، یعنی یا شکل کانکای کیږي یا مثلا تغییر خوري. دغه وینه نشي کولای چې په کافی اندازه اکسیجن نور حجراتو ته د بدن انتقال کی. هغه د پاره دی چې انسان درشت نمونه هم پاتې کیږي، ضعیفه کیږي، کسل کیږي، که مخ زیړ اوړي یا لږ ذره خاصف وسیږي، بیا حالات پیشرفته و کې ارګانومیګلی یعنی جگر او تورای غټیږي چې دا خېټه بیا ډیره غټه ښکاریږي چې دا بالج ابډومن وایي، او زمنان په اډوکو باندې ډیر تاثیرات کوي چې دا خصوصا کې مخ ته چیرې ته د انسان وګوره یو قسم چیره لږ زشته کیږي، او دا اډوکي د مغزیلا چورته وایي دا غټیږي، په خوښو کې تغیرات راځي په نورو اډوکو کې. یعنی دا داسې یو مریضي ده چې د نورو مریضیانو پرتله تشخیص په دې کېږي چې نورې کمخونیانې مثلا آیرن ډیفیشنسي یا کمبود د اوسپنې دی چې دا هغه کسانو کې لیدل کېږي چې وینه زیات ځای کوي یا مثلا اوسپنه کمه اخلي یا هغه غذایي مواد چې په هغو کې منبع د اوسپنې کمه یا هغونه استفاده کوي، نو دوی هم په کمخونی باندې یا انیمیا باندې مبتلا کېږي. او یو تعداد کمخونیانی دی چې هغه خبیثی وسیږي لکه لوکیمیا، سرطانونه دی هغه دی. نو دا ډیر زیات ډولونه لري کمخونیان، خو دا تلاسیمیا جمله د هغه کمخونیانو ده چې خاصه ده او شایع ده، زیاته ده، اما په شکل د ارسی د مور و پلار نه انتقال کوي ماشومانو ته.
بله و کور ودان ډاکټر صاحب، راځي دغه ډولونه باندې هم لږ ذره تم شو چې څو ډولونه لري تلاسیمیا او کوم ډول ډیر خطرناک دی. ځکه تلاسیمیا خو ممکن ټول هغه کسان چې په تلاسیمیا اخته دي دومره د اندېښنې وړ ژوند ونه لري، ځکه تلاسیمیا خفیفه او شدیده بڼه لري. فکر کوم شاید نورې بڼې هم وي، خو ما چې څومره مطالعه وکړه په لنډ وخت کې خفیفي بڼې چې دي هغه ممکن په کال کې یو ځل یوازې یوې عادي معاینې ته اړتیا ولري، اما شدید بڼې چې په افغانستان کې 4,500 کسان له عام روغتیا وزارت سره ثبت دي، هغو کې داسې دي چې ممکن په هر څو میاشتو کې یو ځل وینه بدله شي د وجود. نو ډولونه څومره دي ډاکټر صاحب محترم؟
ډولونه زیات، خو ډېر مهم ډولونه چې دي هغه الفا تلاسیمیا او بیټا تلاسیمیا دي. چې بیا بیټا تلاسیمیا په درې کټګوري تقسیمېږي، چې یو خفیف وسیږي، یو متوسط، یو شدید وسیږي. چې په خفیف شکل کې څنګه چې تاسو ویلې دلتا دومره زیات قابل د تشویش نه اوسېږي، او مریض شاید وینې ته ضرورت پیدا نه کړي چې وینه ورکړ شي، یا عادي کسالت یا یو لږ بې اشتیاهي شاید کې پیدا کېږي، او دغه مریض کولای شي چې نورماله زندگی د خپل وکی. شکل د متوسطې چې دی دا بیا یا انټرمیډیټ چې دی دا هغه شکل دی چې په دې کې بیا کیدلای شي چې مریض ضرورت پیدا کړي د وینې تطبیق ته، او دلته باید وینه هم تطبیق شي. زمنان د دې مریضانو باید په کلکه مونیټورنګ یا تعقیب شي د ډاکترانو د خوا، د یو صحي مرکز د خوا، او دوی وخت په وخت معاینه شي، د دوی د وینې ټستونه وشي تر څو چې ولیدل شي چې د دوی پیشرفت څه رقم دی، ښه دی او که خراب دی، او حالت څه رقم دی. اما بل شکل چې دی هغه شدید شکل دی، چې هغه شکل کې بیا نو مریضان ضرورت لري یو مراقبت جدی ته په داخل د شفخانه کې، چې دوی ته مقرره توګه وینه ورکول کیږي، او کیدلای شي چې مثلا ظرف دوه کال درې کال چې وینه ورکول کیږي، دوی په وجود کې دا این زیات شي، یعنی هیموګلوبین زیات شي، آیرن زیات شي، وبکه کله چې اوسپنه یا آیرن په بدن کې زیات شي دا بیا خپل نور مرضونه پیدا کوي چې بیا ارګانونه متاثر کوي، مثلا جگر او د تورای بدن کې غټیږي، او زمنان په قلب باندې تاثیرات منفی کوي، او ټکان د زړه پیدا کوي. همچنان دا مریضان کیدلای شي چې هډوکی پا پوک شي یعنی شکنن شي زرمات شي او همچنان به اشتیایی رنگ زیر آوری او دا دیر تاثیر نور علائم هم پا دو مریضی کشته ده چه بیاد دا مریضان باید چه پا یا مجهز دوینه پا مرکز که یعنی هیماتولوگی سرویس که باید تداوی شی او دو دوی تعقیب بشی او کلکه بیا وینه پا بدن که زیادی گی آقا هم باید معالجه بشی. نو دا اشکالی چی دی دیر عام دی.
بله. و کرودان دکتر سه محترم سلامت و سیرازی چه اوریدون کو تنوبات ورکو اوریدون کی حتمان پختنی لری اوریدون کو مهربانی وکي اړیکونه سي او اوریدون کي راخلو استوديو سره وصل دي سره به خبري وکستړي مشي ازادي راديو نه روختي اديجوان ستمني پروگرام اوري
خدا پات دیمان قبل که محترم اسدالله الدین صاحب سلامونه تاسو ته د ازادي راديو ټول قدرمن اوریدون کو ته خدای دې وکړي چې شبای اسدالله د تعلیم د هلمند ولایت محترم الدین صاحب
که اتل سي محترم ستړي مشي نن په تلاسمیا باندې خبري کو چې د ویني یو ډول جنټیکي یا ارسي ناروغي ده تاسو په دې اړه څه وایي او هلته په سیمه کې آیا داسې ناروغان لري چې په دغه تلاسمیا باندې اخته وي
قربان سم لودین صاحب محترم ډیر شایسته موضوع متاکلې ده لامه خوشاله کوي یو سلام ډاکټر صاحب محترم ته وایم لودین صاحب دغه د ویني کم بوت چې دلته ولاد از موږ کوم دی کې اکثر انسانان چې په اخته دي لودین صاحب محترم خبره ده چې اکثر دغه ماشومان چې پیدا شي دغه مرزي سره دغه محترم لودین صاحب نوزما ده ډاکټر صاحب محترم تدوی پښتنې دي دلته اکثر مریضان چې موږ بوزي ده د ویني د سخت کم بوت سره چې مخامخې نو ډاکټران دوی ته وایي چې مثال دا مستوای چې د مریض ته تاسو د یو مال د یو شی نه ورکې مثال د خبرې داسې ومغلنه ورپخوي داسې مو پخوي چې ډیره سره کې نو زما د محترم ډاکټر صاحب د پښتنه ده چې مثال هغه مریضان چې ډاکټر دل دخل ورېستلی هغه د مال نه ورته سره کې د ویني د کمپیوټر باندې ډاکټران دا ډیر شې دي نو هغه د سي مریضان سره محترم لودین صاحب چې هغه سره نه کې مثال داسې یو رقم او ما رقم یې هغه د مریض زړه باندې پوت کیږي نو کچيري داسې د امید مال یا داسې دغه نه سره سي ډیره سراسي ایا مثال د خبري تاوان خو بنه کې هغه څه ګټه ورته کوي لکه هغه ماینه ابل پښتنه می دا وزنه محترم اسدالله لودین صاحب چې دغه ماشومان په دغه باندې اخته دي د وینې په کمبوت باندې وس خو نه اکثره تاسو به ستاره معلومات چې په ساره مونږ کو کې د څه کسان ته چې روغتیاي مرکزو ته لاسرسي نه لري نو که چیرې د څه په کورنۍ کې د چا یا ماشومان یا مثال هغه څه غټ نارینه کسان یا شزنای چې د وینې د کمبوت سره مخ مخې نور بغیر د ادمې د مال یې نیو دغه شان چې مثال د دواې په کې د څه نور شی ستاسو مثال هغه د وینې خپل دغه تراول یا غوینه ولا پورا کې دغه دوه پښتنې کډه تر تاسو محترم را جواب کړي ډیر بخښاله سم لودین صاحب
کور ودان اتل سب سلامت او سي دواړه پختنې مو په زړه پورې وي او روسه به ډاکټر سي برته جواب ورکړي راځي چې یو بل اوریدونکو هم را وخلو د سره خبري او کوستړي مشي روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام له ازادي رادیو نوري مهرباني وکړئ د اوریدونکو واتس اپ نه وصل دی خبري او کیسه سو غاګ مګلرو مهرباني کا فکر کوم د دې اوریدونکو واتس اپ کمزور دی انټرنیټ کمزور دی نو د واتس اپ اړیکه روخنش ولا موږ هم ونس کولای چې د غوریدونکو غاګ وور اوریدونکو کله واتس اپ ته اړیکه نیسي نو هڅه وکړي چې انټرنیټ مو سم وي ترڅو وکولای شو چې تاسو غاګ وور او د نور اوریدونکو مخه هم وننيس زکه که تاسو اړیکه نیسي او انټرنیټ مو کمزور وي تاسو غاګ نه اورو او نور اوریدونکو هم نس کولای چې اړیکه ونیسي پرال اتل سه بډی کني ولی ول هلمن ډاکټر سپت بنوبات ورکو چې د اتل سه پښتنه جواب کی یا بنور اوریدونکو سره مختزو ډاکټر سپ اتل سه دوا پښتنه درلود اتمن تاسو ځان سره لیکلی مهرباني چې ولی اتل سپ
نو اتل سپ تاسو هم سلامونه وړاندې کوم د ډیر ښه پښتنه وکړي خو دغه وینه چې دوی په د کم خونه ماشومانو ته ورکی په دوی په ولایت کې دا د تلاسیمیا د مریضانو لپاره ډیره مضره ده باید چې تلاسیمیا مریضانو ته موږ وینه هیڅ ور نه کړو حتی هغه غذایی مواد چې په هغو کې ذخایر د وینې ډیر وسیږي باید ور نه کړ شي ځکه دوی چې دا متکرره وینه اخلي یعنی وینه ورته تطبیق کیږي خطر د دې وجود لري چې د دوی په وجود کې د اوسپنې زیاتوالی منځته راشي نو په دې خاطر باندې په تلاسیمیا ناروغانو کې موږ اجازه نه لرو چې هغه محصولات یا غذایی مواد چې هغو کې اوسپنه ډېره وي هغه ورکو او یا هم دوی ته د مال وینه ورکو اما په نور شکل د کمخونیانو کې چې مثلا که چیرې آئرن ڈیفیشنسی یا دوست پنے کام والا ولری یا نور اشکال ہماری خون ریزی ولری یا بل طریق وسی گی اگو کے بیا تا معذلہ وجود نہ لری کول شی چی دے مریضان ہوتا غوی نوار کی
و علاف دغه ینه بوی ډاکټر صاحب دغه جګر
ینه منظور اندغه جګر دی
پوه جګر وو جګر زکه وینه خو
جګر ور کول شي اما د وینه ور کول خو په اسلام کې په تبابت کې حرام دی چې دوی ینه اندغه جګر ته فکر
کوي وو ینه اندغه جګر کوي بالکل یعنی دغه جګر ور کول ډاکټر صاحب تلاسمیان روغانو ته نه توصیه کیږي کنه
تلاسیمیا مریضانو ته د اوسپنې مستعزرات اصلا هیڅ نه ورکول کیږي غیر د چې ګټه نه لري ورته ضرر هم لري هغه دپاره باید ورنه کړ شي.
بله او د دوم پښتنه پاره باندې چې وای نور څه وکړو یعنی فکر کوم هدف به د اتل سبدا و چې کوم هغه خواړه دي چې په غیر مستقیم ډول باندې همدغه له ناروغانو سره مرسته کوي یا په ډول سره د وینې کرویات ورته پیاوړي کوي هغه کسان چې په تلاسیمیا یا په مجموع کې په کمخونه یې اخته دي غول لپاره وای د مال لینې نه علاوه نور کوم خواړه توصیه کیږي البته د یینې په اړه تاسو یادونه وکړه چې یینې یازیګر د تلاسیمیا ناروغانو ته نه توصیه کیږي ممکن نور کسان چې په کمخونه یې اخته دي یا هم د وینې وسپنې کم د غول لپاره ممکن مناسب خواړه وي خو تلاسیمیا چې ده ناروغان ځانګړې پاملرنې ته او ځانګړې درملنې ته اړتیا لري.
بله بله روزو دې موضوع ته چې د کور مراقبت وایي مثلا په کور کې مریضانو ته څه رقم مراقبت وکړي او څه رقم دغه ساتنه وکړي دا مریضانو ته باید یو سالم غذایی رژیم باید جوړ شي او ته تطبیق شي د وسپنې د مصرف نه جلوګیری وشي د مریضانو ته هغه غذایی مواد چې پاغه کې کلسیم او ویتامین ډي زیات وسیږي باید مریضانو ته ورکړ شي او د دوی مریضانو باید نظافت ډېر مراعات شي یعنی لاسونه یې مخکې د خوړو باید په صابون ومینځل شي لوخی پاک وسی په خاطر دې چې د مریضانو مقاومت ډېر ټیټ دوی معروض په مکروبونو وسیږي زمنان دې مریضانو ته باید واکسینونه مکمل تطبیق شي خصوصا د زیری هیپاتایټس بی واکسین د انفلونزا واکسین دا د سینه بغل واکسینونه چې په نوموکوکل ورته وایي میننجیت واکسین دا دوی باید ډیر زیات په منظمه ډول تطبیق شي او بل کار چې دوی کوي هغه دا دی که چیرې په مریضانو کې د تلاسیمیا په مریضانو کې تبه ولیدل شي یا کمبله مریضی عوامل ولیدل شي باید عاجل کلینیک ته مراجعه وکړي او د خپل ډاکټر سره مشوره وکړي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسې بل اوریدونکو یې راخلو ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادۍ راډیو نه اوري.
السلام علیکم.
علیکم السلام ستړي مشه کوم زاین مو اړیکې نیولې او تاسو د تلاسیمیا په اړه باندې له ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لرئ مهرباني.
وعلیکم السلام اسدالله لوجن صاحب اسامه د هلمند کجکی څخه درته
ښه اسامه له کجکی نه ستړي مشه اسامه صاحب مهرباني
ځان د تواله چې مال د ډاکټر صاحب سره د چې مال زما پدوی نکیر پدوی کی دیر نکیر او پجیم کی لاز کم کم وخت نکیر وستا منه چی شروع وست لا دیر وخت نکیر چی وی نکیر او پدوی کم به خطا بیا نی او دا څو کم بیا پدوی نی بیا مات او دا څو کم به خیم په تکلیف کی به خدا سے وسر پازا دی نه چی دا څو کم سره
ها اسامه صاحب تاسو حال ته خپل په محلي توګه رختون ته یا کلینیک ته مراجعه کړی دا حال ته ډاکټر صاحبانو سره غږیدلی چې لامل درته ویلی وي
نه خل ډاکټران ته خدای ته یو دانه دولتي کلینیک دا ډاکټر ته ورغلم نو چې ساتره تر تر وې کڅنګ بارول چې صفه زخمی ده واسلینګ ور واچو مال یا خو دا یو ار خپل دا د ګرمۍ د لاسه ده ان تاسو ویني کې رمال خو هغه ترجمې کې هغه یخ کې سار وخت چې د افغانستان چې لاسي چې سړی د یخ د لات لاسونو نه څه ته ولا هغه وخت لازم تاسو ویني چې نو دا د ګرمۍ د لات نه د بارول چې پازې خراب ده خو سم د وایرا نه څه نه تر ته ول
او سلامات سي راډیو ووري حتمان به ډاکټر صاحب تاسو جواب وایي حتمان ډاکټر صاحب تاسو په زړه پوری معلومات درکې چې کدايه سي در سره مرسته وکړي بل اوریدون کې راخلو د سره به خبري وکړ ستړي مشه تاسو آزادۍ رادیو ته غواګي
خیر ضرور شخه وخت په خیر دی ملګری شدی
ډیر مننه ټول خو تاسو کوم ځای نه اړی کني ولی او تاسو د تلاسیمیا په اړه څه پوښتنه لرئ
د ایلمن نه مې اړی کني ولی د ډاکټر صاحب نو پوښتنه لرم
مهرباني
ما ویل زموږ د یو ملګري ستونه دی، بس نور چار څه دوام پکړی دی، ګر سره هیڅ تاثیر نه پر لري. د ستونې کې بس یو دا رقم دی، کله هغه یو میده میده ګرمه کې دانې چې پر راپورته شوي دي، یعنې هیڅ رقم ګر سره نه وړم نشي تېرولی.
موږ نن په تلاسیمیا باندې خبرې کوو چې د وینې یوه عامه یا همشایه ناروغي ده، ځکه ډاکټر صاحب چې د اطفالو متخصص دی، په هر حال دغه پوښتنه به هم ورته راځي کو چې څه وایي ډاکټر صاحب؟ نور د تلاسیمیا په اړه څه ویل نه لري؟
نه مننه، ډېره خیر وسی،
سلامت اوسئ، کور ودان، خیر وسی چې اړیکه مو نیولې وه. د تلاسیمیا په اړه باندې خبرې کوو چې دا د وینې د جینیټیکي ناروغیو له ډلې یوه شایع ناروغي ده، او په افغانستان کې هم د عام روغتیا وزارت وایي چې 4,500 کسان له دوی سره ثبت دي. البته دا هغه ناروغان دي چې تلاسیمیا یې جدي حالت کې ده، او دوی وخت نا وخت د وینې بدلون ته هم اړتیا لري. ښه ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ تاسو دغه اوریدونکو ته څه وایي؟ اوسامه له هلمند اړیکه نیولې وه، او بیا د بل اوریدونکي هم له هلمند نن سره اوریدونکي له هلمند وو.
بله اسامه ورور ته زم خپل سلامونه وړاندې کوم. دا د پوزې تکلیف چې لري، د پوزې کې خو موږ تاسو پوهیږو چې یو پرده د په نوم د مخاطی غشا ورته وایي، هغه په هم په ګرمۍ کې، هم په سړې هوا کې، هم په هوا چې کله داسې آلوده په مکروبونو اوسیږي، نو هغه مخاطی غشا کله کله تخریب کیږي یا زیانمنه کیږي. نو هغه باعث ده کیږي چې چون اغل تا شریانونه ډیر سطحی واقع دی، یعنی اغه شریانونه شکنن کیږي، او باعث ده کیږي چې مریض خونبینی شي یا د پوزې نه وینه جاری شي. نو د ما ورور ته دا توصیه ده که غواړي چې مثلا د سړې هوا نه او د ډیر ګرمې هوا نه ځان محافظه کی، دا که پرابلم په خپل پوزه کې وسیږي، نو دا ورور باید چې یا ماسک استعمال کی وغونډي چې څو دغه هوا مواجه نشي د ګرمې او سرد هوا سره، او همچنان د آلوده هوا د مکروبونو جلوګیری هم وشي. او بل کوای شي چې داسې عادي ملمونه د پوزې دی، هغه غوړ کې په نوم د پولیفاکس یو ملم دی، د پوزې په بازار کې 9,000 روپۍ قیمت لري، هغه ملم واخلي، هغه د خپل پوزه د ورځې 2-3 وری پورې غوړه کوي، انشاءالله چې د خون ریزي جلوګیری کیږي. او زما اصلي توصیه دا ده چې دا باید یو ځل ډاکټر ته مراجعه وکړي، خپل فشار وګوري، کیدای شي چې دا د فشار تکلیف ونه لري، او یا یو ټست د وینې وکړي چې کیدای شي کوم د وینې پرابلم ونه لري. بعضی مریضان دي چې هغه دوی زر زر خونه بینی کیږي، هغه لکه هیموفیلیا مریضان اوسیږي چې دا کوم بل تکلیف د وینې ونه لري، او که چیرې خپل اخ پوېږي چې مشخص په پوزه کې زخم دی او هغه باعث خون ریزی کیږي، نو کوای شي اما پولیفاکس ملم واخلي، پوزه کې غوړ کې، انشاءالله ماسک استعمال کی، د پوزه به ښه شي، خون ریزی به ودرول شي. او دویم پوښتن کې چې سوال وکړو چې دا د ستوني تکلیف لري، او په ستوني کې دا سه سپینې نقطې دي، نه پوهیږم کسرې نقطې دي، زرا پام دي، او د مشکلات قرطولو یا د وبڅکلو یا چای څکلو لري، نو د ورور ته مې توصیه دا ده چې اول خو باید یو د ګوشوګلون ډاکټر ته مراجعه وکړي چې ډاکټر هغه وګوري چې څه مشکل لري، هغه به ورته سمه توصیه وکړي. او که چیرې لاسرسی نه لري چې ډاکټر ته مراجعه وکړي، دا ورور باید چې ډیر غوړ ونخوري، ډیر خواږه شیان ونخوري، ډیر ساړه شیان ونخوري، او ډیر داغ ونخوري، او ډیر تند تیز ونخوري، دې غذاګانو نه باید صرف نظر وکړي، او دا همیشه باید ګرم اوبو نه استفاده وکړي. ګرم اوبه یو غړپ پوچ کی چې د ستونه تازه وسیږي، او یا کوشي کولای ک پاک اصل پیدا کی، یو لږ اصل په شیرګرم اوبو کې، البته دا اوبو کې اصل او چول اجازه نشته، په شیرګرم اوبو کې لږ اصل ګټ کی، او دا مثلا ویچ کی هم قوت اخلي، هم ستونه تازه کیږي، دغه وچوالای چې ستونی کې دی دا د منځزي، او دای کوای شي چې اسانه هر شی وخوري، قرط کې درد دیم ورکیږي.
کور ودان ډاکټر صاحب محترم، سلامات او سې په دې لږ چې دغه اوریدونکو دغه اسپارښتنه اوریدلې وی، او په دې باندې عملو کې یو بل اوریدونکو ته هم نوبات ورکو. مهرباني وکړئ ستړي مې شي، ډاکټر صاحب ستمنه پروګرام
سلام تاسو ته، سلام د افغانستان شریف محترم خلکو ته، سلام ملمنو ته.
علیکم السلام، مهرباني.
ډاکټر صاحب مدا پوښتنه ده چې چه دې بیرس کما دا خو سه دوره دې بیرس لور ترموزه چه اس کما دا خو به مونږ ته نقص نه کوي دغه مې پوښتنه ده نو سوال نه غواړم
ښه کور ودان سلامات اوسئ د غوریدونکو د چای په اړه پوښتنه درلودله ډاکټر صاحب البته تلاسمیا سره اړخ نه لري وایي چای خو بس نقص نه کوي د ورځې دوه درې ترموزه چې کوم فکر کوم یوازې د دې اوریدونکو نه بلکې زموږ او تاسو د اکثرو افغانانو چای څښل عادت دی او دا عادت داسې دی چې کله ناکله ډیریږي څه وایي د اوریدونکو سره ډاکټر صاحب لاندې ذکر کولی په سره ډېر پوښتنه اړخ نه لري
بله د ورور ته زه وایم چې هغه مقوله د عربي لرو چې وایي کولو اشربو ولا تصرفو د هیچی په خوړلو کې باید اصراف و نشي که چای هم ډېر وخوړل شي هغه هم ضرر لري او چای کوم صحی شی نه دی خو چون موږ تاسې عرف دی کلتور دی زه خپله هم استفاده کوم خو شین چای نه دی استفاده وکړي او ورور دې ډېر چای نه چکی د چای په ځای کوشش دی وکړي چې اوبه ډېرې وچکي اوبه دې وشي بیرته دې پرېږدي چې شیر ګرمه شي تودو اوبو چکل ډېر زیات بدن ته ګټه لري فایده لري ډېرې یخې اوبه دې هم نه چکي چې هغه هم وجود ته ډېر ضرر لري خصوصا معدې ته کولمو ته او سردردي پیدا کوي نو ورور دې د چای په عوض کې زما مشوره مني خالی اوبه دی وچ کی دا ورته ډیر به مفید وسیږي ځکه دا ډیر چای خوړل هم په وجود کې د وینې د وسپنې د جذب مخنیوي کوي یعنی څوک چې ډوډۍ شاته ډیر زر چای وچ کی یا مثلا ډوډۍ منځ کې چای وچ کی هغه دغه جذب د وسپنې په کولمو کې امیده کې مختل کوي دا انسانان په کم خونی مبتلا کیږي او زمنان ډیر چای خوړل کیدای شي ټکان د زړه پیدا کیدای شي د معدې تکلیف پیدا کی نو ورور تم توصیه دا ده چې آهسته آهسته د خپل عادت تغییر کی او چای دی تبدیل په خالی اوبو کی
بله کور ودان ډاکټر صاحب محترم سلامات اوسئ اوریدونکو راخلو ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادۍ رادیو ناوړی
السلام علیکم ورور جوړی خیرات دا ډاکټر صاحب ناستا او بایتا او ملمنو ته هم نیکی طرف نه سلامونه کوم سلامونه هم قبول کړي
و ډیر مننه ورور کوم زاین ماړی کني ولې او تاسو د خبرونه په موضوع باندې کومه مشخصه پوښتنه لرئ
له بغلان نه اړی کني ولې عبدالرحمن خبرې کوم مایب خبرې کوم دغه ډاکټر صاحب دا پوښتنه ده دغه چای دغه باجی مثال بعد کسان مثلا ډیر چای چکی او به وبې اخی وبنه چکی او وبو سره غنه لري او بل یا سره زیات نه پارت دی چای ډیر زیات چکی او ډوډۍ سره یا مثال او بعد وبو بد تاثیر پکې د خبرنه مثال زکه چې چای پیل چای چکی او زکه داس تاوال لري او کنه لري چې او چای مې
رحمان درو موږ موضوع په تلاسمیا باندې خبرې کوو چې د وینې یو ډول ناروغي ده او په افغانستان کې هم زرګونه کسان په اخته دي ستاسو په سیمه کې آیا د تلاسمیا ناروغان پیژنې یا هغه ناروغان چې وینې کمیږي یا هم وخت نا وخت په څو میاشتو کې یا په څو اونۍ کې یو ځل د وینې بدلون ته اړتیا لري داسې ناروغان پیژنې یا قصې درته معلوم دي
نو سدا کسان چې باندې داسې کسان چې ویني مثال کمی یا د نورو کسان یا ویني زیات پی هغه ته مثال وینه ورکول وینه ورکی او وینه ورکول وینه باید ورکی
ښه سلامات سید غوریدون کې فکر کوم پښتنه درلودله چې از ما هم ډیر سره په خلاص نه سو ډاکټر صاحب زکه د خبرونه له موضوع نه فکر کوم نه خبره وو د چای د اوبو په اړه باندې پوښتنه درلوده فکر کوم مشخصه پوښتنه هم نه و خدای ویل چې څوک هم حاله چای څکی ورسره اوبو څکی کې څوک اوبو څکی هم حاله ورسره چای څکی نقص شي دا پرال په دیله چې ډاکټر صاحب تاسو د پوښتنه اخیستي ورته یو څه جواب ورکړي مهرباني ډاکټر صاحب دی اوریدونکو ته څه وایي بیا په دې تام شو چې دغه د تلاسمیا سروکار واري له ماشومانو سره دی کله چې د تلاسمیا یادونه کیږي نو د ماشومانو د ناروغي پسترګ ورته قتل کیږي لامل څه دی او آیا غټانو کې هم دغه ناروغي پات کیږي حتما به پات کیږي هغه خفیفه بڼه او که دغه شدید بڼه تر لویانو سره تر اخر د عمر پورې مرسته کوي یا ملګرتیا کوي ورسره
بالکل ورور ته سلامونه وړاندې کوم په دې موضوع لومبای منګه تماس ونیو د چای ډیر خوړل وجود ته ضرر لري خصوصا وروسته د ډوډۍ با ډیر زر چای نه چکل شي یو د 200 وروسته ک لک چای وچ کی هغه به تری که ډیر زر د ډوډۍ شاته سړی چیج کی دا په کم خونی باندې دا خلک مبتلا کیږي اخته کیږي. نو زما توصیه دی ورور ته دا ده چې ډیر چای دی نچ کی او بهونه دی استفاده وکړي که لږ وچ کی خیر دی ضرار نه لري. اما د ډوډۍ په منځ کې یا ژر وروسته د ډوډۍ باید چای ونچ کی ځکه جذب د اوسپنې مختل کوي. نو هغه ته فقط اندومره وایي.
بله، او ولې دغه تلاسیمیا له ماشومانو سره سروکار لري ډاکټر صاحب؟
تلاسیمیا د ماشومانو سره هم سروکار لري، د لویانو سره هم سروکار لري. څرنګه چې تاسو خپل ویلې، هغه خفیف اشکال چې دي چې مینور تلاسیمیا ورته وایي یا خفیف شکل دی، هغه تلاسیمیا کیدای شي چې په غټانو کې هم ولیدل شي. اما په ماشومانو کې کیدای شي چې تلاسیمیا حتی داخل د رحم د مور کې چې په شپاړسمه هفته د حیات کې اوسیږي هم تلاسیمیا تشخیص کیدلای شي. خو وروسته د پیدا کېدو په اول یا دویم کال کې تلاسیمیا ډیر زر تشخیص کیږي ځکه چې دا ماشومان فزیکی فعالیتونه یې کم کیږي، اشتیاه خرابیږي، علاقه د محیط سره د خوړلو سره کم کیږي او ورځ په ورځ چې ورته ګوري مخ کې داسې خاصف شي رنګ یا زیړ وخوند شي او بل مخ ته چې وګوري دا د مخ هډوکي پلن شي، پوزه پلانه شي. نو دغه کله چې دا علائم لیدل کیږي او دا بې اشتیایي او عدم علاقه او رشد و نمو متاثر کیږي، یعنی ښه وزن اخلي، ښه رشد کوي، قد نه جګیږي، نو دغه خصوصا هغه ماشومان چې تلاسیم یا ماژور شکل یا غټ شکل لري هغه کې دا زر تشخیص کیږي او زر په ګوته کیږي او بل د ماشومان نو زر تشخیص کیږي. خو کله چې شکل د خفیفي وسیږي دا کیدای شي چې په هغه ماشومانو کې چې غټیږي مثلا عمر کیدای شي د 40-50 او حتی کله کله 50-60 کالو پورې هم د دوی عمر دوام ورکولی شي. حتی که تاسو خبر وسیږي دغه د فلم هلک چې دی په هندوستان کې نوم یې امیتاب بچن دی، دا هم تلاسیمیا لري. خو دا ډیر شکل خفیف وسیږي که یا او جین مثلا متاثره کیږي نو بیا دوی دونه علایم نه ورخی، دوی کوای شي نورمال خپل ژوند ته ادامه ورکړي، رشد وکړي، نمو وکړي، غټ شي او نورمال کار و ژوند خپل مخ ته بوزي. نو اما شکل خفیفه که چیرې دوه جینه یا د دوو نه زیات درې څلور جینه متاثر شي نو بیا هغه کې علائم شدید کیږي. هغه د پاره زر په ماشومانو کې لیدل کیږي چون ماشومان ډیر زیات مورد توجه اوسیږي د کورنۍ او هغه د پاره چې کله ډوډۍ ونه خوري بیشتیا شي نو دوی به ډاکټر ته مراجعه کوي. ډاکټر چې ګوري چې ماشوم کم خونه دی د دوی د وینې ټستونه کوي، هلته معلومیږي چې دا ماشوم مصاب د تلاسیمیا دی. اما خفیف شکل چون نورمال انسانان د خپل روزګار و کار و سبق و تحصیل کوي هغه د پاره څوک نه متوجه کیږي. اما کوای شي چې انسان 50-60 کاله هم عمر
وکړي. ډاکټر صاحب، تر اوسه پورې د تلاسیمیا تعریف مو ډیر ښه و که هغه بڼو باندې هم تم شو چې څو بڼې لري، دا چې په افغانستان کې کومه بڼه عامه ده، کومه بڼه مثلا شدیده او خفیفه او خطرناکه ده، په هغه باندې هم تم شولو. راځي اوس لږ در په عواملو باندې خبرې وکړو ډاکټر صاحب. عوامل څه دي؟ دغه چې دا ارثي ناروغي دي، یعنی له مور او پلار نه دغه ناروغي ماشوم ته انتقالیږي، یا ممکن له مور یا انتقال یا هم له پلار یا ممکن له دواړو نه، اصلي عوامل څه دي؟ او آیا د مور او پلار مخکې له نکانه د وینې معاینات په ځینو هیوادونو کې اوس لازمي ګڼل کیږي دا رول لري پکې کنه؟ ځکه کله که مور او پلار دواړه په دغه تلاسیمیا باندې اخته وي او دوی سره نکاح کوي مثلا، بیا د دوی ماشومان باندې وای ډیر ناوړه اغیز کوي. نظر دې ته چې یو مور یا مثلا پلار یو اړخ مثلا تلاسیمیا ولري، دا لاملونه کې څه ویلی سو ډاکټر صاحب؟
تاسو ډیر ښه اشاره وکړه که چیرې مور او پلار دواړه په خفیفه تلاسیمیا باندې اخته وسیږي نو کله چې دوی واده وکړي د دوی دغه ماشوم په ماجور تلاسیمیا تولد کیږي چې هغه بیا شدیده تلاسیمیا ده. اما دا که څو مثلا یو مور یا والدین غواړي چې اولاد دنیا ته راوړي نو هغه دوی مخکې ته دینا چې حامل واخلي دوی باید خپل ټیسټونه معاینات وکړي، یعنی جینیټیک ټیسټونه دي چې باید هغه انجام شي او منظم توګه دوی باید خپل ډاکترانو ته مراجعه وکړي، یعنی هیماتولوګ ته هغه چې د وینې متخصصین دي هغه ته مراجعه وکړي، او ضمناً هغه کسان چې په بخش د جینیټیک کې جینونو کې مشورې ورکوي هغه ته مراجعه وکړي او د دوی سره خبرې وکړي. داغود اجازه وروسته به دوی کوایشی که مثلا خزه حمل واخلی او ماشون دنیا تراولی، غیر دادن که دا کار کهی بیا کیدهشی چه عواقب خیلی نو سیگی او مریض شدید تلسیمیا وانه گرفتار شی او عمر بیا کم و سیگی پی دنیا که. اصلا علت تلسیمیا منتصویی ری چه دخو هیموگلوبین ده، چه هیموگلوبین یا نوا پروتین ده چه آغا چلور زنجیره لری، چه زنجیرونه دو زنجیره اید الفا و سیگی دو اید بیتا و سیگی، دا زنجیرونه چی دی دا جنیتیکی اطلاعات دی چه انتقالی او کلک دا مور یا پلار په دغه مرضو باندې اخته اوسیږي، نو باید چې مخکې د دنه چې دوی طفل دنیا ته راوړي باید چې د خپل جینیټیکي معاینات وکړي او یا د یو متخصص د جین شناسي سره مشوره وکړي، او د هغو نه وروسته اوس په دنیا کې نور تکتیکونه وجود لري چې دوی کولای شي په هغه تکتیکو باندې مثلا یا نورمال ماشوم مرتا دغه کی، یعنی
بله، یعنی ډاکټر عوامل سل په سل کې جینیټیک دی یا ارسی دی، یعنی بدون د مور او پلار جینونو نه د انتقال نور لارې نه لري تلاسیمیا؟
نه خیر، سل په سل کې عوامل جینیټیک دی او دغه مونږ ویل الفا او بیتا دغه زنجیرونه دي چې دغه زنجیرونه د پروتینو کې په دوی کې د جینونه موټیشن یا جهش کې، دا موټیشن یا جهش د جینو باعث د دې کېږي چې دغه زنجیر متضرر شي د پروتین یا مثلا بیخي د فعالیت اولویږي. نو همدغه دلیل دی چې په وینه کې کمبود احساس کېږي. اصلا دا داسې کمخونی نه ده چې مثلا یو څوک خوندیزی ورکوي وجود د وینې دغه کې، یو څوک مال نوټریشن دی کم خونه کېږي، دا په اثر د اندغه کرویه چې مسؤل د انتقال د اکسیجن او پروتین بدن ته دی، دغه شکل د کرویه د وینې د سرې کرویه تغییر کوي، یعنی مختلف شکلونه راځي چورته انیزوسایتوز، پویکیلوسایتوز، پولیکرومافیا او مختلف لاتین نمونه لري. دغه اشکال د کرویه چې تغییر کوي، دغه کرویه بیا دغه توانمندی د نه لري چې اکسیجن انتقال کی نور حجرات ته. وخت اکسیجن انتقال نشه رشد نمونه طفل پاتې کیږي. او همدغه دلیل دی چې دلته د تعداد د نگانه کرویه د سره د وینې کمیږي، هغه مقدار کمیږي. وقتی چې کم شو نشي کولای دغه مریضان په کافی اندازه اکسیجن بدن ته انتقال کی او نور ارگانونه ورسه متضرر کیږي، بیا دغه تخریب د کرویاتو چې واقع کیږي دا بیا په جی په دا وینه چې ورته ورونبه ورور منګ جګر ورته وایو یا په لیور کې یا په سپلین کې، دوی کې دا رسوب کوي چې کله رسوب یې وکړو دلته دا ارگانونه غټیږي چې ورته هیوج هیپاټوسپلینو میګالی وایي. مریض ته چې وګوري یو لویه غټه خیټه لري، یو چې کله په خیټه کې لاس وایي نو دا راسته طرف کې جسکه یو سخت شی د لاس لاندې روزي، چپ طرف هم چې هغه یو جګر دی بل سپلین یا تحال دی چې دوی غټیږي په زیات اندازه، او ته هایپرسپلینیزم هم وایي چې ډېر زیات غټیږي. نور د ده اثرات منفی زیاد په داخلی غدوات و دندوکراین دی، چه دل تا مثلا دیابت مریضان پیدا کهی، مثلا تایروید غده بانده تاثیرات کهی، حتی په جنیتیک سیستم بانده تاثیرات کهی، توانمندی ده جنیتیک ده مریضان و کمیگی جنسی باقی جنسی تاثیرات منستر آوری، یعنی دیر یو خراب مریضی ده.
و ډاکټر صاحب په دې وروستیو اونیو کې ماده سی او خبر ول وسغه هیواد نو په ذهن کې نسته چې په کوم هیواد کې پام د اسلامي هیوادونو کې فکر کوم کوم غیر اسلامي هیوادو هلته د نږدې اقارب په ودونو باندې یا هم په نکاح باندې بندیز ولګو. مثلا زموږ او تاسو په ټولنه کې ډیر عام دا دی چې مثلا د کاکا لور سره د ماما لور سره مثلا د عمال لور سره د خاله لور سره نکاح وکيږي چې کله ناکله د طبي پلوه ویل کېږي چې دغه د نږدې اقاربو نکاح هم د دې لامل کېږي چې ماشومان په تلاسمیا یا مثلا په نور یو شمېر ناروغیو باندې اخته شي. د طبابت علم په دې برخه کې څه وایي؟ ځکه تاسو خو ډېر کلنه تجربه لرئ شاوخوا په ساحت طفل کې، آیا داسې نمونې ډېرې دي تلاسمیا په هغو ماشومانو کې چې مور او پلار مثلا نږدې خپلوان پاتې شوي؟
بالکل دا خبره دقیقه ده. طب طبابت همدا حکم کوي چې که څوک واده کوي باید خپل دغه څوک چې خون شریک دي یعنی وینه ورسره شریکه ده، مثلا کاکا لوری، ماما لوری، خاله لور وسیگی یا مثلا زوی وسیگی، ادوی سره باید چې واده و نکی، واده باید بیگانه خلکو سره وکی تو چې این همدغه د وینې زیاتره مرضونه چې لکه تلاسیمیا ده و هیموفیلیا ده و مثلا نور مرزونه دی چې هغه آرچ فاکتورونه دی، آرچ انکمپاتیبیلیتی چې وایي چې ماشومان به پزیری تولد کیږي نه آرچ منفی منظور می ده، دغه مریضیانه دی چې دا مثلا کی دلای شي په شکل د ارث د ایونه د مور نه د پلار نه خپل ماشومان ته انتقال کی. ځکه اسلامي توګه هم شریعت کې من دغه ویلی دی چې تاسو واده کوئ کوشش وکئ چې د بیگانه او سره چې هغه تاسو سره د خون شریکي ونه لري باید قرابت وکئ او واده وکئ. دا واقعا معقوله خبره ده چې ته به ثابت کړی ده او د شریعت هم همدغه دستور دی.
بله، و ډاکټر صاحب محترم لږ راځئ دغه د درملنې پروسیجرونو باندې هم تم شو. درملنه څه ډول ده د هغو ناروغانو چې دغه تلاسیمیا شدید وي؟ په څومره وخت کې دوی د وینې بدلون ته اړتیا لري؟ او په افغانستان کې خو موږ تاسو پوهیږو چې له بده مرغه له ډېرو کلونو حتی له لسیزو راهیسې د خلکو اقتصاد هم سم نه دی، که څه هم د وینې بانک شته، اما د وینې بانک هم ټولو ته فکر کوم وینه ممکن ونه لري، یا یې که ولري هم شاید هغه وینه به کافي نه وي. دغه د درملنې پروسیجر څه ډول دی؟ دغه کسان چې په شدید تلاسیمیا باندې اخته دي په څومره وخت کې د وینې بدلون ته اړتیا لري؟ او که یو کس یو کورنۍ مثلا د دې وس نه لري چې مرکز ته لاړ سي وینه واخلي، آیا بدیل لارې چارې هم سته او کنه یوازې همدغه د وینې بدلون کولی سي چې هغه ناروغ ژوندی وساتي؟
ډېر ښه. لومړی موږ او تاسو اشاره وکړه چې یو خفیفه تلاسیمیا ده، یو شدیده ده. که چیرې تلاسیمیا خفیفه یا مینور اوسیږي دا دومره نیاز نه لري چې موږ درملنې پسې وګرځو، یا فقط یې نامه یو لږ مراقبت د کوري سالمه غذا اوسیږي او لږ مونیټورنګ یې اوسیږي، دا ښه دی. اما که چیرې بیا تلاسیمیا مجور شکل اوسیږي یا غټه تلاسیمیا اوسیږي، ده ته باید چې وینه ورکړ شي، یعنی په دوه درې هفتو کې یو دفعې باید مریض ته یا څلور هفتو کې یو ځل نظر په شدت د کمخونی دی چې هغه به لابراتوار کې دوی وینه معاینه کیږي، باید بیا وینه ورکړ شي او تازه وینه ورکړ شي. همچنان په درملنه کې ډېر زیات مهم دی چې لومړی موږ اشاره وکړه چې هغه غذایی مواد چې هغو کې اوسپنه ده باید هغه مریض ته ورنه کړ شي، یعنی هغه جلوګیری وشي. نور په درملنه کې فولیک اسید ډېر زیات رول لري چې فولیک اسید کولای شي هغه هیموګلوبین اف چې دی هغه یا فیټل هیموګلوبین هغه ته رشد ورکړي. او بل هغه اساسي تداوی چې دا چې هغه پیوند هډوکي د مغز یا بون میرو ترانسپلانټیشن ورته وایي، چې دا هغه دوا ده چې دا نو کراتیف تریټمنت ورته وایي، یا تداوی جذري ده. که چیرې دغه په صحیح صورت سره صورت ونیسي، یعنی د هډوکي مغز د مریض ماشوم ته تطبیق شي، نو د دوی بیا هغه اساسي چاره همدغه ده. خو دلته بیا حکم دا دی چې باید یا د خور یا د ورور وینه ورته ورکړ شي، د نورو دونه موثره نه ده. خوب کلا ناکلا دغه خطرونه پیدا کیږي چې کلا متکررن متکررن دوه درې کاله بعد مثلا دا علائم پیدا کیږي که منګه مریض ته ډیره ډیره وینه ورکو بیا دغه اوسپنه په وینه کې زیاته کیږي یعنی آیرن اوورلوډ کیږي هغه دپاره باید منګه بیا ټسټونه وکړو هغه ټسټونه چې ډیر زیات مهم دی هغه مثلا سترګو دی د غوږونو دی مثلا EKG یا گراف د قلب اخیستل دی چې دا باید ولیدل شي بل تداوی د جینونو ده چې هغه باید هم صورت ونیسی نور که مثلا یو دیفورمیتی یا سوی اشکال د هډوکو وسیږي هغه باید اورتوپیدی د ډاکترانو سره باید مصرف وشي نور په غذا کې په تداوی کې په څنګ د یو نورمال غذایی رژیم چې ما ویلو باید فولیک اسید په څنګ کې ویټامین سی او ویټامین ای هم په مناسب اندازه باید دی مریضانو تور کرشی خو کلا کلا بیا وسپنا پا دوی پا وجود که زیاده کی گی یعنی پا اوورلوڈ کی گی یا وسپنا زیاده کی گی چه دقا زیادوالا دا وسپنا هم خپلا بیا ناگوار عوامل لری نو اثرات لری نو منگا باید دقا منظم کنترول کو او مریض تا چه ده تا شیلی تنگ اجنت وی یا مقدار دواگانی دی چه آغا ورکول کی گی چه آغا ده اسپنه ده زیادوال یا ورلوت کی دونا جلوگیری و کی چه آغا پیچکاریانی دی پنون ده دیفیروکسامین ورتوایی چه چلویختون اشپیتا ملی گرام فی کلو وزن بدن که روزانه باید ور کرشی هر آته الا دو لسات بعد ارکول که گی اغا پا شکل ده پمپاج ارکول که گی اوتوماتیک پمپونه دی چه منگ دا کارو را پشفخانه که کول مریضان تا تطبیقه گی او شپه ده خواهم دا کارو نکول بل مریضانو تا دخلی دلارم و سیاو مقدار دواگان پیدا شویدی چه پنوم ده دی فری پرون پنوم بانده یادی گی چه 15 میلی گرام روزانه دخلی دلاری تابلیتونه دی ارکول که گی مثلا بل دی فیرو زیرکس پنوم بانده هم تابلیتونه دی چه دا تقریبا دی فیروک زمین پا اندازه تاثیرات لری نو کلا چه منگا دا مریضانو تا تکره روی نور که و یا داغا شیلی تنگ تراپی یا شیلی تنگ آجنت مریضان تا ور که و دو دی مریضانو هم باید منظم مایناتی وشی دسترگوی دغاگوی دگرده وظایف باید تعیین شي.
او اوریدون کو لطاسو نمانه که چی عدی که نیسی و سم که ورسی چی عدی که و نیسی دخفرونی لگی شبی پاتی دی دغه کوم دواګان چې ډاکټر صاحب یاد کړی یا مثلا د نورو دواګانو یادونه کیږي کله ناکله دا په دې باندې نه دي چې تاسو دغه دواګان بدون له معاینې یا بدون له نسخې واخلئ نو لکه څنګه چې ډاکټر صاحب هم تاکید وکړ تاسو که دغه ډول ناروغان لري خدای مکړه نو حتما به تاسو روغتونونو ته مراجعه کوئ هلته به ستاسو مریض سر تر پښو معاینه کیږي او بیا به د معایناتو د موندنو مطابق هغه ته دوا توصیه کیږي نو لطفا خپل سرو دواګانو نه استفاده ما کوئ ځکه چې د ګاټې پر ځای کله ناکله ډیر زیانونه درته اړوي. له سټډیو سره د تماس شمیرې او ځل بیا اعلانومه د تماس شمیره ده 00420 112 45 41 بل شمیره ده 00420 112 45 41. اوریدونکو که تاسو دا مهال زموږ خبرونې ګورئ دغه شمیره د تماس زمونگا پر یوټیوب او دغه راز فیسبوک چینل باندې هم د لیدو ورده په دیله چې اړیکه ونیسی. ډاکټر صاحب د خبرونه هم لګی شیبه پاتې دي ممکن اوریدونکو اړیکه ونیسی بحث به ورور سره راټولو. دغه د شدید تلاسمیا ناروغان څومره عمر کولی سي ډاکټر صاحب؟ آیا مخکې یادونه وشوه چې دغه تلاسمیا د درملنه نشته اما کنټرولېدلی سي لکه ځینې نورې ناروغۍ غوندې که څه هم په هند او مثلا په دې اروپا او دغه نورو هیوادونو کې د تلاسمیا درملنې ته هم ډېره هڅه شوې چې وایي درملنې تاسو مخکې یاده کړه چې هغه مغه د هډوکې ترانسپلانت یا هم انتقال دی د کورنۍ له بل غړي نه. دغه خپل ناروغان چې په افغانستان کې د څومره عمر کولی سي او داسې امکانات شته چې دغه د شدید تلاسیمیا ناروغان هم مثلا 55 کال عمر وو کې او کنه دی غوی عمر به متاسفانه چې محدود وي.
ډیر خټه کتاب اشاره وکړه کچیر تلاسیمیا ډیر شدید وو سګی نو تا ماشومان حتی کدای شي چې په داخل در رحم کې وفات شي یا بروسته تولد نه ډیر زر وفات شي، اما په صورت عمومی 99% دا مریضان کولای شي چې لاس کلن پورې زندگی کی، حتی 80% کولای شي چې په دیش کالو پورې ژوند کی، 40% کولای شي ته پیند کړي څلور کلنې پورې ژوند کی، او 50% خلک کولای شي ته 55 کلنې پورې زندگی وکي. حتی د دنه اضافه هم امکانات لري، خو موږ وړومبی ویلې دا مربوط د دې کېږي چې دا جین څونه تخریب شوی دی. یو جین دی، دوه دی، درې دی، څلور دی، کار څومره جینونه کم وسیږي همومره قابلیت حیات زیات وسیږي، کار څومره تخریبات ډیر وسیږي نو همونه د عمر کم وسیږي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب راځي چې وروستي اوریدونکو ته موقع ورکړي په دې لړ کې غاګې و وروستي مشهي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو نوري. مهرباني وکړئ خبرې وکړئ، رادیو غږ مو ټیټ کړئ.
سلام علیکم.
علیکم السلام، ستړي مشي.
شکر ده.
او مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو ته مو اړیکه نیولې، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غوږی تاسو.
او بس روډین صاحب نن د پښتنه ده، او ډاکټر صاحب نن د پښتنه ده. زه په خپل مریضۍ سره لنګې مې کېږي، دغه سره اډوکۍ د کمزوري دي، واښه بېخي د نسته او بېرته په استفاده نه کوي. نو دا ټاکه نو لاندې نري لنګې کېږي، دغو پوستکې چې ونیسم په خپله باندې داسې معلومېږي لکه سپینګیرې سړي غونتې، او نور بد پوستکې څه وي لکه ځوان سړي داسې معلومېږي. نو دا پوښتنه لرم، او وینې کوم خوني کم اندازه لرم چې څه کړي دي ډاکټرانو وایي چې وینې کوم خوني کم اندازه لري، ډېره نه لري، وینې ته ضرورت نه لري چې ته وینه ول دی، او دوای سره به دې سره اور هغه سره بردانه ده کړې. او دوم دا خبره ده، ځینې داسې ځوانانو دي وینې کوم خوني پاره باندې هغه خلک خو غښتلی ځوان وو، خو ښایسته کواره ورو ځوان وو، موږ مریض لرو، څوک لرې وایي دا مریض ما دا خو ورو ده، وایي د وینه کمیږي. نو هغه ځوان وینه په څو هفتو کې بدلوله، میاشتو کې دا د څو وجنه ده.
ښه، یعنی ظاهر څومره رول لري کله ناکله، او کم خوري څومره ظاهر باندې اغیز کوي. دا پوښتنه هم په ځای ده. تاسو خپل عمر په اړه ویل ویل چې لنګي مو داسې دي چې غواخه په نسته، او فکر کوي داسې ښکاري چې لکه عمر مو چې ډیر خوړلی وي. تاسو عمر څومره دی؟
خپل عمر درته
ښه خاطر وسله، ماشاءالله ځوان یې. مننه، کور ودان، سلامت اوسئ چې اړیکه مو ونیوله. ډاکټر صاحب، د اوریدونکو کې کسان خپل نوم وانخسته، ویل چې لنګي مې نری دي، داسې ښکاری لکه ډېر عمر مې وای چې خوړلی وي، او دغه راز که شدید نه بلکې خفیفه کمخونی هم ویل رمه. څو ورته وایو زمون کې ویل چې وای کمخونی څومره په ظاهر باندې اغیز کوي، یا دغه تلاسیمیا ځکه یو دی ناروغ یادونه وکړه چې وای کمخونه وو، اما ظاهر وای ډېر ښه وو، مثلا ښه په غوښو ډاک معلومېده.
دا خو ورور په ویلې خو پونه شوم چې دا ورور وس لنګي نری شوی دی، غوخه یې کمه شوی ده، او که دا اول نه و که چیرې اول په غوخه ښه و او اوس ډنګر شوی اوسیږي، نو دا شاید مختلف عوامل ولري. ورور باید چې ډاکټر ته مراجعه وکړي، داخلي ډاکټر ته، که ډاکټر ورته ویلي دي چې اوس دونه کم خون نه یې چې وینه واخلې، نو حتما کم خونه دی. دې کم خوري ته خو باید چې بیا د خولې د لارې مستعزرات تابلیتونه یا کپسولونه یا شربتونه د کم خونی ورکي، په څنګ کې ویټامینونه، منرالونه، دا شیان باید د ورور ته توصیه کړي، ځکه کم خونی داسې یوه ناروغي ده چې په ظاهر او په باطن دواړو باندې منفي اغیزې لري. باطن ادا دی چې انسان بې اشتیاکیږي، مثلا په قلب ته ضرر رسوي، غټیږي، دماغ خرابیږي، حافظه خرابیږي، مثلا اشتیاق خرابیږي. نو ظاهر داده چې انسان کله اشتیای خراب شد، دور خوراک پات شو، هغه خپل وزن دلاسه ورکی، طبعا چې کم خونه شد، چیره زیره کیگی یا خاصفه کیگی، سپینه کیگی. نو دې لپاره تاثیرات هم ظاهري دي هم باطني دي. نو ورور ته زه دا مشوره ورکوم چې د خپله غذا باید اصلاح کړي، باید هغه غذاګانې چې هغه کې پوره اندازه اوسپنه اوسیږي هغه نه استفاده وکړي، مثلا شنه سابه ډېر استفاده وکړي.
بله،
که دا یې نه وخوري، غوښې نه او هګۍ او دې شیانو نه استفاده وکړي، دا به ورته زه وایم په ګټه اوسیږي. خو په څنګ د دې کې باید حتما یو متخصص ډاکټر ته مراجعه وکړي، او دا چې پښې درد کوي او ګرځېدای نه شي یا ډېرې ډنګر شوی دی، کیدای شي چې کوم اورتوپیدي مشکل ولري، باید اورتوپیدي ډاکټر ته لاړ شي. صحت خو یو لویه سرمایه ده په دنیا کې چې خدای موږ تاسو ته راکړې ده، او موږ یې په ارزښت نه پوهیږو. خو کله چې بیماري شو د پښو پاتې شو، بیا به الله نارې وهو. نو ورور ته مې توصیه داده چې یو ډاکټر ته مراجعه وکړي، او هم